ದ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿಸಿನ ದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ದಿವ ರೇಡಿಯೋದೇ
سلام شیخ خدر منوریدون کو د وایس اف امریکا دی ورجو خبری خبرونه کی تاسو ته کلی و یو نن د سې شنبه ورځ 2014 کال د اپریل د میاشتې 19 نیټه دا او د وخت په پاکستان کې شوې دي د مخام شپه د افغانستان کې 5:30 او دلته په واشنگټن کې د سهار 9 بجې دي زما تاسو قربانه منزه شهید
او زم ارباب محمود
دا خبری خبرونه د مهمو خبرونو سره ټکونه پیلو
افغان طالبانو په کابل کې د بوګنون کې ځانمرګي حمله پړه منلې افغان صدر اشرف غنی ویلي حمله د افغان ځواکونو سره جګړه کې د دښمن ماته خای په حمله کې نږدې 10 کسان وژل شوې دي
اخوا د پښتونخوا مردان خار کې هم ځانمرګي وژون کې حمله شوې ده په حمله کې یو تن وژل شوی او 28 نور ژوبل دي
سوسائڈ بمبر تھا اس کے لیگ بھی ہمیں ملی ہیں اور جو سسٹم اس نے یوز کیا ہے جو ٹریگر یوز کیا ہے جو MUV2 اسٹرائکر سلیو ہوتی ہے وہ بھی ہم نے ریکور کی ہے ڈیمیج بہت کم ہوا ہے جس میں دو رول ہیں ڈپارٹمنٹ کی اچھے ایویکیویشن پلان کی
او وائٹ ہاؤس ویلی صدر باراک اوباما با د کورونو د غختنو باوجود داسې قانون لاسلیک نه کی کوم چې د سعودي عرب پرنګ ملکونو باندې د قانوني چارو د پاره اجازه ورکوي
سرچ کې تاسو اوریدل و څو ښایي د مهمو خبرونو تفصیل ته
افغان چارواکی وای د طالبانو یو ویډلې په کابل کې په حمله کې لکه تر لګه دیش کسان وشل دي او د 300 نه زیاتې جوبل کړې دي چارواکی وای طالب حمله کوونکو یو ودانې په نخ کړې په دې ودانې کې د افغان امنیتي ځواکونو یو خصوصي ډله موجود و دا ډله د افغان د استخباراتي ادارې د لاندې کار کوي او حکومتي چارواکو ته د تحفظ لپاره موجود و د کابل د پولیس مشر جنرال عبدالرحمن رحیمی د پیښې په ځای خبریالانو ته ویلي چې دوه بریدکوونکي راغلي یو لومړی ځان ته چاودنه ورکړې او بل امنیتي ځواکونو سره په انښته کې وژل شوی دی جنرال رحیمی پیښه کې د 28 کسانو د وژنې پخلی کړی چې پکې ښځې او ماشومان هم شامل دي
اخوا د پاکستان خیبر پختونخوا صوبې په مردان خار کې د اکسس اینڈ ټکسیشن په دفتر ځانمرګي برید شوې دی چې په ترڅ کې یو کس مړ و ولس نور ژوبل دي د صوبې د بم ناکاره کوونکي څانګې مشر آی جی پی شفقت ملک پخلی کړی چې پیښه کې د دوه پولیس افسرانو په ګډون 13 کسان ژوبل شوي وو چې وروستو پکې یو کس د مردان په روغتون کې د ژوند له لاسه ورکو د مردان ضلع د پولیس مشر ډی پی او فیصل شهزاد ویلي دا ځانمرګي برید وو او د برید نه پس په دغه ځای کې د ډزو آوازونه هم اوریدل شوي دي د روغتون چارواکو ویلي په نورو ژوبلو کې د دریو روغتیایي حالت مرګونه وو او هغه د پېښور لیډي ریډینګ روغتون ته لیږل شوی دی د چارواکو په وینا ځانمرګي دفتر ته د ننه ورننوتي اول یې ډزې کړې دي او بیا یې ځان پورې تړلو بارودي موادو ته چاودنه ورکړې ده د چارواکو په وینا سیمه امنیتي ځواکونو تر کنټرول لاندې اخیستې ده او د پلټنې عملیات یې پیل کړي دي د پیښې ذمهواري د تحریک طالبان پاکستان جماعت الاحرار ډلې قبوله کړې ده د پاکستان د طالبانو د عسکري څانګې ویان عبدالله وزیرستانی د پوځ د هغه بیان ردونه کړې چې د شمالي وزیرستان شوال سیمه یې له وسلوالو څخه پاکه کړې او وسلوالو ته ډېر زیان اړولی دی وزیرستانی ادعا کړې ده چې تیره ورځ هم د افغانستان پولې ته نږدې کونډ په سیمه کې پاکستاني پوځ باندې برید کې دوه عسکر ژوبل کړي دي خو د نوموړي د ادعاګانو نه خو پوځ او نه هم آزاد خبری سرچینو پخلی کړی دی په دې حق لا نور تفصیل تاسو ته عدنان بیټنی په خپل ریپورت کې وړاندې کړي
بالکل هم په دې حق لا باندې دا ریپورت په تاسو ته وړاندې کوو په خبرونه کې ډیو ریډیو سره اوسه خو رازو تاسو یو بل ریپورت ته پام راګرځو چې وایټ هاوس ویلي صدر باراک اوباما به د کورونو د غوښتنو په باوجود داسې قانون لاسلیک نه کی کوم چې د سعودي عرب پرنګ ملکونو باندې د قانوني چارو د پاره اجازه ورکوي چې دغه ملکونو چارواکو په 11 ستمبر کال 2001 باندې د امریکای په خوره شوی ترهګری کې کردار ادا کړی وو د سپینې ماڼۍ پریس سیکرټری جوش ارنست ویلي دی چې د خپلواک مافیا ټولې مفکورې ته خطر ورپېښه ده او د دې نتیجې به د کوم بل ملک په نه زیاتې خپله د امریکې دپاره د پام وړ وي په دې هکله لنډ شان تفصیل زموږ همکار صداقت جان نه اورو
د جسټس اگینسٹ سپانسرز آف ٹیررزم ایکٹ قانون دلاندې د 9/11 د حملو ښکار شو خلکو خپل خپلوان به کولی شي چې د خارجي هیوادونو او ترګرۍ ته مالی وسایل ورکوونکو خلاف مقدمه عدالتونو ته یوسي. د مجوزه قانون په زیاته توګه جاج اوس ځکه هم اخستل کیږي چې نیویارک ټایمز ورځپاڼې په خپل یو خبر کې د سعودي مامورینو لکول ویلو کچری کانگریس دغه قانون منظور کړو نو سعودي حکومت به په امریکا کې خپل د عربونو ډالر اساسي خرڅ کړي. د ګل دوشنبه په ورځ د وایټ هاوس ترجمان جاش ارنست ویل د مجوزه بل په اړه د ډیر تشویش په سبب د دې خبرې امکان نشته چې صدر براک اوباما به د کانگریس لخوا منظور شوی بل لاسلیک کړي او د قانون درجه به ورته ورکړي. جاش ارنست ویل خارجي عناصر ته استثناء ورکولو د لارې امریکا بهرنی قوتونو سره همکاري کولی شي او کچری دا لاره ختمه شي نو امریکا امریکایی سفارتکارانو او د امریکایی شهریانو مفاداتو ته نقصان رسیدې شي. صدر اوباما نن د نهې سه‌شنبه په ورځ سعودي عرب ته په سفر روانېدونکي دي. هغه به د زیارت پنجشنبه په ورځ د خلیجي ریاستونو د همکارۍ تنظیم ګلف کوآپریشن کونسل په غونډه کې برخه اخلي او د سیمې حکومتي مشرانو سره به د داعش په اړه خبرې اترې هم کوي. جاش ارنست ویل ترګرۍ خلاف سعودي عرب د امریکې اهم ملګری هیواد دی خو هغه دا خبره تسلیم کړه چې دواړه هیوادونه په ځینو ټکو اختلافات لري خو دغه اختلافات د سفارتکارۍ د لارې هوارېدای شي.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیوا رادیو باور کوي.
ډیوا په هر اهمه مسله رڼا اچوي.
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډیوا زده.
ډیوا پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیوا.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلی دی د پاناما لیکس پلټنې په کار دی او دی لړ کې به ډیر زر عدالتي کمیشن جوړ کړی شي. څو ورځې تر مخه د پاناما فارم موساک فونسکا کې نامعلومو سرچینو واشنگټن آی سی آی جی نومې یو تنظیم ته د فارم 1.15 کروڑ اسناد ورکړي وو چې ترې معلومه شوه چې د نړۍ تر ټولو طاقتورو شخصیاتو خپلو ملکونو کې د ټکسونو څخه بچ کېدو لپاره پیسې د ملک نه بهر لیږلي او هلته پرې کاروبارونه کوي. دغو شخصیاتو کې د یوکرین صدر پیټرو پوروشینکو او د روسي صدر ولادیمیر پوتین ملګری، د برتانوي وزیر اعظم ډیوډ کیمرون خپلوان او د پاکستانی وزیر اعظم نواز شریف د کورنۍ د غړو نومونه هم شامل دي. پاناما لیکس کې د پاکستانی وزیر اعظم نواز شریف د کورنۍ د نوم د راتلو په معاملہ د پاکستان قومي اسمبلی کې د حزب اختلاف مشرانو هم په حکومت سختې نیوکې کړې وې او دغه معاملې د کوټلو پلټنو غوښتنه یې کړې وه.
ایران د پابندو لری کېدو وروسته د اسنتیاو نه ملاوېدو او شام کې د کامیابۍ سره د سیاسي خبرو وړاندې نه تللو په معاملاتو باندې نن د امریکا خارجه وزیر جان کیری سره خبرې کوي. د امریکا خارجه وزیر جان کیری د مصر او سعودي عرب په شمول د منځني ختیځ نورو ښارونو ته د سفر وړاندې نن نیویارک ښار کې د ایران خارجه وزیر جواد ظریف سره ویني. د ایران چارواکي ګیله کوي چې جنوري کې د جوهري پروګرام په حق له تاریخي لوزنامې وروسته راضي شوي پابندې نه دی پورته شوي. د وایټ هاوس ترجمان وای امریکا خپل شمنې پوره کوي خو د امریکا مالی نظام ته د رسایي معاملہ د ایران سره د شوی جوړجاړې برخه نه و.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما ویلي هیله لري چې د روان کال تر اخیره به عراق کې حالات ښه شي. هغه زیاته کړې عراقي پوځیان به وتوانېږي چې شمالي ښار موسل د داعش وسلوالې ډلې نه بیرته ترلاسه کړي. دا خبرې ښاغلي اوباما د سی بي ایس خبري ادارې سره د یوې مرکې پر مهال د دوشنبې په ورځ کړې دي او د عراقي ځواکونو سره په ځمکني عملیاتو کې د مرستو کولو په هکله ټینګار کړی دی. هم د دوشنبې په ورځ د دفاع وزیر ښاغلي ایش کارټر د بغداد سفر پر مهال اعلان کړی چې امریکا تر 200 هم ډیر پوځي اسکر عراق ته لیږلي تر څو د موصل ښار په نیولو کې مرسته وشي.
د امریکې نیویارک ښار کې د امریکې پر راروانو سترتي انتخاباتو کې د ممکنه امیدوارانو ترمنځ د مباحثې غونډې کیږي. د جاج اندازو نه معلومیږي چې د ډیموکراتو هیلری کلینټن او د ریپبلیکن ګوند ډونلډ ټرمپ د خپلو پاټو د رقیبانو نه ډیر وړاندې روان دي.
د امریکا د بهرنیو چارو سکرتر جان کیری د دوشنبه په ورځ اسرائیل او فلسطین کې په سولې او جوړجاړۍ راوستلو کې د دوامدارو هڅو وعده کړې دي او ویلي چې د ولسمشر باراک اوباما د دورې پاتې نه میاشتې تر اخره به هم دغه هڅې ته دوام ورکوي. دا خبرې هغه اسرائیل اډوکیسي ګروپ جی سټریټ په نوم یوې غونډې پر مهال کړې او د نوموړو دوو هیوادونو ترمنځ دغه دوامداره شخړې یې د پام وړ بللې ده. ښاغلی کیری ویلي د اسرائیل او فلسطین سوله او امن موضوع به تر ټولو ورته مهمه وي او د اجنډا په سر کې به وي. بلې لورې ته د اسرائیل وزیر اعظم جو بایدن هم ویلي چې د فلسطین له خوا د دوی سره ډېرې مرستې نه دي شوي.
د امریکې، جاپان او جنوبي کوریا چارواکو د شمالي کوریا لخوا د ملګرو ملتونو د امنیتي شورا د غوښتنو د خلاف ورزو په صورت کې په ممکنه نورو ګامونو خبرې اترې کړې دي. داسې رپورټونه دي چې شمالي کوریا پنځمه جوهري ازموینه کوي. د ملګرو ملتونو امنیتي شورا شمالي کوریا باندې د جوهري او د بیلستیک میزایلو لپاره د هلو ځلو کولو پابندۍ لګولي.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
ګران اوریدونکو، تاسو د وایس آف امریکا ډیو ریډیو خبری خپرونې تر واشنگتن ڈی سی نه غوږ کې په پښتونخوا مردان کې د پوز د یوې غټې چوکۍ سره نږدې یو بل حمله شوې ده. دغه پیښور د مردان دغه تفصیل به تاسو سره شریکو، خو کابل ته مبوزو چرته نه چې د ډیو ریډیو خبریال حکمل روان موږ سره ملګری شوې ده، ځکه چې کابل هم نن یو وار بیا د برید سره د طالب وسلوالو د حمله سره مخامخ دی. څه صورت حال دی حکمل روان صاحب؟ په خیر راغلی. ډیره مهرباني حکمل روان، دا راته وایي چې تر اوسه پورې د مرګ شوبلې په حق له څه ویل کېږي او دغه حمله کلن شان تفصیل مې اوریدونکو ته ذکر کو.
نن مرکز کابل یوې زورورې چاودنې ولړزاوه او دغه درې ساعته وسلواله نښته پای ته رسیدلې ده. نن سهار شاوخوا 9 بجې د کابل پل امامت خان سیمه کې د لوړپوړو دولتي چارواکو د امنیتي ریاست ریاست ځنمرګ برید وشو او له هغې وروسته وسلوال په وسلو سنبال ریاست ودانۍ ته ننوتل او له امنیتي ځواکونو سره یې نښته پیل کړه. امنیتي چارواکو د وژل شویو بریدګرو شمیر تر 300 نه تر 400 پورې ښودلی دی. د کابل نننۍ ځنمرګ بریدګرو او وسلوالو برید په اړه ویل کېږي چې 10 کسان پکې وژل شوي او تر 300 پورې نور ټپیان شوي هم دي. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي په کابل کې د طالبانو نننۍ برید وښوده چې وسلوال له امنیتي ځواکونو سره مخامخ جګړې توان نه لري. د ارک نه په خپره شوې خبر پاڼه کې د ولسمشر له قوله ویل شوي چې طالبان د مخامخ جګړو توان نه لري چې دغه برید د کمزورۍ دلیل یې ښودلی دی. ولسمشر د دغه برید په اړه د دغه برید یې په کلکو ټکو غندلی دی او ټولو روغتیایي کارکوونکو ته یې لارښوونه کړې چې د ټپیانو په درملنه کې له هر ډول امکاناتو کار واخلي. د حکومت اجرایه رئیس ډاکټر عبدالله هم د پیښې ځای ته ورغلی وو او ویلې دي چې وسلوالو نننۍ برید کې وښوده چې هغوی سولې ته اراده نه لري. دا یادونه ورده چې په دغه انتحاري حمله کې د ټپیانو وژونکو شمیر کسانو شمیر لا ورستۍ شوی نه دی. امنیتي ارګانونو ویلي چې د دغه تازه معلومات به له رسنیو سره وروسته شریکوو چې هر کله دوی ته پوره رپورټ ترلاسه کړي او د دغه پیښې مسؤلیت وسلوالو طالبانو په غاړه اخیستی دی. ویلي دي چې دوی په افغان امنیتي ځواکونو ته په دغه برید کې درانه مرګ ژوبله اړولې ده.
حکمل روان ډیره مهرباني او راتلونکو خبرونو کې بیا یو وار تاسو ته تکلیف درکوو چې د وروستۍ هلې ځلې شوې دي، تر اوسه پورې د کابل چارواکي څه نظر لري، دغه تفصیل به ستاسو نه پوښتو په راتلونکو خبرونو کې. ډیره مهرباني ستاسو.
کور ودان.
We'll be right back.
دا واشنگتن ڈی سی دی او تاسو د ډیوی ریډیو خبری خبرونه ته غوږیږئ. قدر من اوریدونکو د پاکستان خیبر پختونخوا صوبې په مردان خار کې د اکسس اینڈ ټیکسیشن په دفتر ځانمرګي بریج شوې ده او په نتیجه کې یو کس مړ او ولس نور ژوبل دي. د صوبې د بم ناکاره کوونکو څنګه مشر آی جی پی شفقت ملک پخلی کړی دی چې پیښه کې د دوه پولیس افسرانو په ګډون 13 کسان ژوبل شوي وو چې په وروستیو کې پکې یو کس د مردان په روغتون کې ژوند له لاسه ورکړو. د پیښې ذمواري هم د تحریک طالبان پاکستان جماعت الاحرار ډلې په غاړه اخیستې ده. په دې هکله نور تفصیل تاسو ته د ډیوې ریډیو خبریال ریاض حسین په دې رپورټ کې لري.
د خیبر پختونخوا په مردان ضلع کې د ټیکسونو د راغونډولو او مخدره موادو د مخنیوي د ادارې دننه د ځانمرګي چاودنې په نتیجه کې د ځان وژونکو په شمول دوه کسان مړه او ولس نور جوبل شوي دي چې پکې یوولس سرکاري کارکونکي شامل دي. یعنی شاهدین وایي چې په دغه سرکاري اداره باندې د ځان وژونکو له طرفه اول ډزې وشوي او بیا یې خپل ځان د اکسایز او ټیکسیشن د دفتر دننه وال وزولو.
دلته ما پروټسټیټ مشين کو یو کس را دغه ځینه غ فایرنګ شروع کو درې سلو فایرنګ وکړ دننه لاړې دن ناغینه پس فائرنگ نور شروع شو چې نور شروع شو 2 منټه پس خاموش شو دک دماکو شو اج دن ورلم به خو خلک پکې لغو کنه پراتوز په وینم لغو شی زخمی شي کنه لگا نا ایکسایز ول کسانه بيټه زوګل کنه دن اور کافی فائرنگ شو تقریبا تنه هډه پکې شی وی اغینه پس به خاموشی شو خاموشی شو دک دماکو شو.
د تحریک طالبان پاکستان جماعت الاحرار ډلې د دې ذمہواری په خپل غاړه اخستې ده او ویلې دي چې دا د دوی په حکومتي ادارو باندې د بریدونو د لړې برخه ده. امنیتي چارواکي وایي چې په دغه چاودنه کې د اتو ناتر 100 کیلوګرام پورې بارودی مواد کارولې شوې دي او د پیخې د زینا د ځانوجون کې د بدن صحیح سه هم تر لاسه شوې ده. د چارواکو په وینا د ځانوجون کې عمر د 1930 کال پورې وو او د هغه د بدن نمونه د پیجنګلو د لپاره لیبارټری ته لیږلې شوې دي. د خیبر پښتونخوا د بم ډیسپوزل سکواډ مشر آی جی شفقت ملک میډیا سره د خبرو په محل وویل چې د چاودنې د زینا نمونه تر لاسه شوې دي او ډیر ضرب هغوی ککړو ملزمانو ته ورسی. دوی وایي چې د سرکاري عملی په وخت د بچاو لکبله نقصان کم مخترا غلی دی.
سوسائڈ بمبر تھا اس کے لیگ بھی ہمیں ملی ہیں اور جو سسٹم اس نے یوز کیا ہے جو ٹریگر یوز کیا ہے جو ایم یو وی ٹو اسٹرائکر سلیو ہوتی ہے وہ بھی ہم نے ریکور کی ہے. ڈیمیج بہت کم ہوا ہے جس میں دو رول ہیں ڈپارٹمنٹ کی اچھے ایویکیویشن پلان کی.
پر جو بلشوی کسانو کی ددری کسانو حالت مرگونی دی چپکی د مردان ضلع د پریس کلب پخوانی نائب صدر او مشر صحافی یوسف مایار ہم شامل دے. پر جو بلشوی کسانو کی درے کسان مرکزی خار پیخور ته منتقل شوی دی. سیڑنی وای چپ مردان ضلع کی دوڑان دے نہ داسی اطلاعات مخترا غلی چې د خار دننه درې ځان وجون کې رانه نوتی دي. د ضلع ناظم حمایت مایار ډیو ریډیو سره د خبرو په محل وای چې د وړاندې نه مردان ضلع ته دړکی ورکړی شوی وي
چې دا د سوروزونه اطلاعاتو چې درې خودکش راغلي دي چې په مردان کې په ثوابه کې په نوخار کې په پیخور کې 400 دي کې به عمله کوي. په مردان کې دایو اوشله زه به دا چې په کار ده چې څنګه زمونږ لا انفورسمنت ایجنسی په دیوال باندې خپل حرکت تیز کی او عوام په دغه والا باندې سره تعاون کی چې کم ځای کې د شګر کې ویني یا دغه متعلق پته لګي چې ناشاندي کې انفورسمنٹ ایجنسی سره او اغي چې کوم دې خلاف کاروایی کیږي.
یاد دی وی چې سلور میاشتې وړاندې هم په مردان ضلع کې د پیجنګلو د کارډونو اداره نادرا باندې هم ځان وجون کې بریټ شوی وو چې پکې ویش کسانو ژوند د لاسه ورکړی وو. ریاض حسین وایس اف امریکا ډیو ریډیو مردان.
تاسو ډیو ریډیو اوس په منځنۍ څپو یا میډیم ویو هم اوریدلی شئ. منځنۍ څپې د شپږ دوه یو یا شپږ سوه او یوشت. د ډیو ریډیو ټولې خپرونې اوس تاسو په منځنۍ څپو شپږ سوه او یوشت باندې واضح اوریدلی شئ. د منځنۍ څپو سره سره ډیو ریډیو په لنډو څپو او په ځینې ځایونو کې په اف ایم اوریدل هم مه هیروئ.
گران اردن کے تاثر وائس آف امریکہ ڈیور ریڈیو خبری خبرونی تر واشنگٹن ڈی سی نا غوکیا اوس پا کابل او بیا پا مردان کے چھ دا پختونخوا برخدا او دا پاکستان دا پوز یو غٹ مرکز سر نزدے دغه چودنه حمله کړی دا او طالبانو یې بیا پړه هم منلې ده. په دې حق باندې چې کابل کې دغه حمله پر لپسې کیږي او په پختونخوا کې د ترهګرو زیاتره حمله وي د پښتنو مشران سیاسي مشران څه نظر لري دغه رپورت دغه تفصیل ټول را سره شریکوي د ډیو ریډیو خبریال ارشد مومن.
عوامی نیشنل ګوند مرکزی مشر افراسیاب خټک په وینا دوه اړخ ته پښتانه وجل کیږي او وای پاکستان او افغانستان له په ګډه د ترهګرۍ مخنی ولوي
روزگارونه تباشو نه دا په کار دا شي ریاستونه خپل ذمہواری کوي چې خصوصا پاکستان باندې ډېر ذمہواری راځي چې نه په دې سلسله کې کوټلي ګامونه واخلي او ترهګرو خلاف واضح پالیسي اختیار کړي.
د قومي وطن پارټۍ مرکزی مشر هاشم بابر وایي چې دا منطقه د ترهګرۍ ښکار ده او پاکستان او افغانستان ته به په ګډه کار کولو لپاره د یو بل بې باوري ختمول وي. او هاشم بابر په وینا چې پاکستان کې ضرب عضب عملیات په کامیابۍ سره روان دي خو امکان دی چې داسې بریدونو لړۍ سمودې لپاره دوام ولري.
ضرب عضب په وجه باندې دا دهشتګردۍ دا حادثات چې کوم دي قسم نه دي دا ډېر زیات کم شوي دي خو بیا به هم دا چلیږي. مونگا دی تغاڑا ایسی دا چی دا با کافی مزی پوری جی کبی دا روان ہوئی.
د جماعت اسلامي په نمائندګۍ د پارټۍ صوبایي کابینه کې شامل احمد الله وای د مردان برید غندنه کوي او د په وینا ښکاری چې حکومت ولسته تحفظ ورکولو کې ناکام شوی.
او حکومت چې کوم نهالي دا نو ظاهر دا داغي دا شتکیږي او چم چې دا کلی دي عوامو باندې خو بالکل په دې کې دوه مره شته دي نه عوامو باندې څوک هم تشدد کوي په څه جهاد کرم کوي هغه قابل مذمت دی قابل مذمت دی.
ماهرین وایي چې د پاکستان او افغانستان امنیت یو بل سره تړلې دي او حالات یې په یو بل اثرات لري باید چې دواړه هیوادونه په ګډه د ترهګرۍ حل لاره وباسي. ارشد مومن، وایس اف امریکا، دیو ریډیو، شب قدر.
د پښتنو په کور کلی
خار او خوره کې
سروان دی
وایس اف امریکا دیو ریډیو
یې جواب درکئ
وګ ورته ونیسئ
هر ماخام د شپګونه د شپې تر دولسو
او هر سحر شپګونه تر سحر نه بجو پورې
انټرنیټ
www.divaradio.com
د واشنگتن ڈی سی د سټوډیوز نه د ډیوې ریډیو خبری خبرونه ته غوږیږئ. قدرمن اوریدونکو، تاسو وړاندې په خبرونو کې واوریدل چې یو خوا د افغانستان په سرخار کابل کې ځانمرګي برید شوی چې په کې لږ تر لږه 23 کسان وژل شوي دي او ګڼ شمېر نور ژوبل دي، او بلې خوا ته د پاکستان خیبر پختونخوا صوبې په مردان ښار کې هم د اکسایز او ټکسیشن دفتر باندې ځانمرګي برید شوی دی چې په نتیجه کې هلته هم یو کس مړ دی او 10 نور ژوبل دي. په همدې حق لباندې زموږ همکار بیروز خان صاحب راغلی سټوډیو ته، هغوی نه به ځینې پوښتنې کوو او تاسو سره به ځینې معلومات شریکوي. ستړي مشئ بیروز خان صاحب. بیروز خان صاحب، په یوه ورځ کې دوه ځان وژونکي حملې شوي دي، په دواړو کې افغان او پښتون په نښه شوي دي، دا څه ښایي؟
دا خود لږ شانت دی تاریخ ته ځو، تفصیل ته ځو، نو هم دغه د افغانستان دننه هم د پاکستان په خاوره باندې څومره چې د پښتنو سیمه دي دغه په نخښه شوي دي، دا په نخښه کیږي او دا تور هم په پښتنو لګول کیږي چې ګندې دغه څومره ترهګري ډلې دي، د دوی هم خپل پښتانه دي یا دوی مشرتابه چې دغه پښتانه دي، او دغه د یو هدف پورې صحیح خبره ما او ټیکوم ده. خود افغانستان په جنگ کې کوته وګورو نو د نننې چې کوم برید شوی دی، د ځانمرګي برید، په دې کې عام ولس چې دی هغه په نښه شوی دی، او تیرو ورځو کې چې کوم د ملګرو ملتونو له خوا یو رپورټ راغلی دی، هغه چې په دې تیرو دریو میاشتو کې په دې کال کې په خصوصي توګه 2000 نه زیات خلک په دې کې وژل شوی دی په دې بریدونو کې، او زیاتره چې دی هغه عام وګړي دي، یعنی سویلینز دي. که د نننې د کابل د پیښې ته وګورو نو دا ډېره غټه چاودنه یې کړې ده، او دغه ګاډي کې چې کوم بارود دي اچولي وو یا پکې وو، فټ کړي وو پکې، هغه خلاص کړی دی. د دې کوشش دا و چې کوم سرکاري ودانۍ دي کوم په هغې کې څه مرګ جوړوبله یا زیان ورواړی، خو په هغې کې نه دی کامیاب شوي، او داسې ښکاري چې دوی چې کله اوس طالبانو دا د عمری په نوم باندې د دې سپرلی د دې چوته غورځنګ وي دغه جنگ بیا پیل کړی دی. نو ځای په ځای باندې دې کوششونه وکړل خو داسې کوم خاص منطقه کوم خاص یو خار یو داسې ځای چې هغه سړی ذکر کولی شي هغه دې ونه نیول. خو اوس داسې ښکاري چې دوی یوه غټه یره خورول غواړي او د افغانستان د اولس او د افغانستان د ځواکونو په خصوصي توګه د هغې مورال غورځول غواړي. ولې دې په مقابله کې د هغوی د افغانستان د صدر اشرف غنی یو آفس نوم یو ټویټ شوی دی او هغه وایي چې دوی حوصله لري او داسې قسمه یعنی واقعات چې کوم دي. بلکې هغوی دا ویلي چې د طالبانو کمزوري ښایي چې په میدان کې جنگ نشي کولی نو بیا دغسې عام وګړي چې کوم دي هغه په نښه کوي. د دې په مقابله کې که مردان ته وګورو نو مردان دا ډېر هدفي ښکارېږي. د دې نه مخکې هم په مردان کې چې حمله وشوه هغه په نادره په دفتر باندې وه هغه هم یو هدف و. د هغې دا اوس چې کومه دی دا هم د یو سرکاري ودانۍ دی. زیان خو پکې ډېر نه دی اوریدلی. یو تن پکې وژل شوی دی سبب کې زخمیان هم وي. نه ښکاري چې دی کامیاب شوي دي ځکه دی کوشش دی چې ډېر نه ډېر مرګ ژوبل ورواړی خو پای کې خو نه دی توانېدلی نه دی کامیاب شوي. البته دا ښکاري چې د دوی چې کوم هدف دي نو دی هغې ته ځان ورسولی شي ورسوي. د دې نه مخکې له باچا خان د پوهنتون ذکر به وکړو دا خو دا دویم ځل دی چې په مردان کې کېږي او د هغې وجه دا هم د په پېښور کې دوی نشي کولی یا نه کوي. نو مردان د پېښور نه پس دویم غټ ښار دی د پښتنو او دغلته هم د دوی به هم پکې خپل څه مقصد وي. او بیا دا چې دا د آرمی یو هغه دی یو ګریزن دی دا چاونی دا دې ته ننوتل دې ته رسېدل. نو دغه لږ شانته د دې هغه چې دی بدل دی
درسته. او ویروس خان صاحب تر هغه که القاعده که داعش دی که طالبان دی دا ټول ولې مذهب یا اسلام یوازې د پښتنو په سیمه کې په خطر کې ویني او بل دا چې آیا اسلام واقعي د پښتنو په وطن کې په خطر کې دی او که نه دوی ته داسې ویل شوي نو ځکه د ترهګرۍ نښه تل پښتون پلار مور ځوان پیغله یا ماشوم وي.
د بدبختۍ نه به دا ووایو چې د افغانستان کې کله د جهاد په نوم باندې د شوروي اتحاد په ضد باندې کله جنگ پیل شو امریکا پاکستان د نړۍ ټول هغه قوتونه چې په هغه وخت کې د سوویت یونین یا د شوروي اتحاد خلاف وو د هغې نه یېره وه د هغې خلاف رالل دي ټول کیناستل په پاکستان کې کمپونه ورته جوړ کړل او هم دقه اسلام یې وکاروو د ریګنه پورې او دغه شانتې د مارګریټ تریچر پورې دوی د جهاد کلمه وویله چې دا جهاد دی په د عادي یو مفکوره جوړه کړه یو فکر جوړ کړو د خلکو او د پاکستان د هغه وخت چې کوم ډکټیټر و فوجي ضیاءالحق هغه خواسې هم په مذهبي یو لیونتوب باندې مشهور و. نو دوی ورته باقاعده ټریننګ کیمپونه جوړ کړل په سکولونو کې ماشومانو ته دغه مفکوره ورکړه په سکولونو کې ماشومانو ته په ذهن کې دا واچول په د ماشومانو سکولونو کتابونو کې د میتس کتاب کې چې کوم دی دوه جمع دوه څلور مړي دوه جمع دوه څلور کلاشن کوپه دا د هغې هغه سبق و. نو په دغه دین باندې د دین په نوم باندې د دې تربیه شوي دي او اوس هم هغه لړۍ چې دا هغه لا روانه ده. او که زه د ډاکټر نجیب الله چې د افغانستان پخوانی صدر بیا چې طالبانو په 1996 کې هغه مړ کو ووژې د هغه یوه ډېره مشهوره وینا ده. هغه وایي چې په قرآن کې هیڅ ځای کې دا نشته چې د جنت یا د جهاد لاره په افغانستان ده خو همدغې مذهبي خلکو همدغې مذهبي مشرانو دغه سوچ او دغه فکر ورکړی دی ځکه چې دوی غوښتل سیاست خو جهانی وو ولې دوی پکې وکارول شول دوی ته ډېرې فایدې اوچتې کړي ډېر لوی لوی مالونه یې پکې جوړ کړل. دا څومره جهادي مشران دي د دې تاسو که ایسټس وګورئ او لوی طاقت ورسره رالو په سیاست کې رالل دا ټول د هغې برخه ده. نو که نن پښتانه مور پلار جوړېږي خویندې وروڼه جوړېږي د هغې علت هم دغه دی چې دغه ځوان کل چې کوم دی دا یې په دغه دین او د دین په نوم باندې د اسلام په نوم باندې هغې کارولي دي هغې تربیه کړي دي او دغه سلسله لا روانه ده.
ډېره مننه ویروس خان صاحب ستاسو نه.
و آسمان ته لاس د عقل نه رسیږي دا خو عشق دی چې په عرش کرسی قدم دی.
حسن خو بس حسن چې هم خدای او هم جانان دی، دی فانی جهان کې بل مشال دلا مکان دی.
د هر جمعې په ورځ د پاکستان په وخت د ماسخوتن د نهو نه تر لسو بجو پورې د تصوف او صوفیانو په اړه دا خصوصي بحث اورېدل مه هېروئ.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو دے
ستړي مشي خضر من اوریدونکو، د وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبری خبرونه لا دوام لري. یو ځل بیا تاسو ته وړاندې کوو د مهمو خبرونو سرټکی.
افغان طالبانو په کابل کې د بوګنهون کې ځانمرګي حمله پړه منلې. افغان صدر اشرف غنی ویلي حمله د افغان ځواکونو سره جګړه کې د دښمن ماتې خای. په حمله کې نږدې 1.5 کسان وژل شوي دي.
اخوا د پښتونخوا مردان خار په پوځي کینټ علاقه کې هم ځانمرګي وژونکي حمله شوې ده. په حمله کې یو تن وژل شوی او 28 نور ژوبل دي.
سوسائڈ بمبر تھا، اس کے لیگز بھی ہمیں ملی ہیں، اور جو سسٹم اس نے یوز کیا ہے، جو ٹریگر یوز کیا ہے، جو MUV2 اسٹرائکر 3 ہوتی ہے، وہ بھی ہم نے ریکور کی ہے. ڈیمیج بہت کم ہوا ہے، جس میں دو رول ہیں ڈپارٹمنٹ کی اچھے ایویکیویشن پلان کی.
وائٹ ہاؤس وائی صدر اوباما با د کورونو د غوښتنو باوجود داسې قانون لاسلیک نه کوي کوم چې د سعودي عرب په رنګ ملکونو باندې د قانوني چارو د پاره اجازت ورکوي.
سرټی کې داسې واوریدل وز واک شي د مهم خبرونو لنډیستا.
چارواکي وایي د طالبانو یوې ډلې په کابل کې په حمله کې لږ تر لږه 1.5 کسان وژلي دي او د 300 نه زیات یې ژوبل کړي دي. چارواکي وایي طالب حمله کوونکي کو یو ودانه په نخه کړې. په دې ودانه کې د افغان امنیتي ځواکونو یو خصوصي ډله موجود وه. دا ډله د افغان د استخباراتي ادارې د لاندې کار کولو او حکومتي چارواکو ته یې د تحفظ ذمہواري پوره کولې. د کابل د پولیس مشر جنرال عبدالرحمن رحیمی د پیښې ځای کې خبریالانو ته ویلي چې دوه برید کوونکي ورغلي وو. یو برید کوونکي ځان الوزولې دی او بل امنیتي ځواکونو سره په ډزو کې وژل شوی دی.
اخوا د پاکستان خیبر پختونخوا صوبې په مردان خار کې د اکسایز او ټکسیشن په دفتر ځمکې برید شوی دی چې په ترس کې یو کس مړه او 3 نور ژوبل دي. د صوبې د بم ناکاره کوونکي څانګې مشر آی جی پی شفقت ملک پخلی کړی چې پیښه کې د دوه پولیس افسرانو په ګډون 3 کسان ژوبل شوي وو، چې وروستو پکې یو کس د مردان په روغتون کې خپل ژوند له لاسه ورکو. د پیښې ذمهواري د تحریکي طالبان پاکستان جماعت الاحرار ډلې قبوله کړې ده. بلې لورې ته د پاکستانی طالبانو د عسکري څانګې ویان عبدالله وزیرستانی د پوځ د هغه بیان ردونه کړې ده چې د شمالي وزیرستان شوال سیمه یې له وسلوالو څخه پاکه کړې ده او وسلوال ته زیان اړولی دی. وزیرستانی ادا کړې چې تېره ورځ هم د افغانستان پولې ته نږدې کونډ په سیمه کې پاکستان پوځ باندې برید کې دوه عسکر ژوبل شوي دي، خو د نوموړي د ادعاګانو نه خو پوځ او نه هم آزادو خبري سرچینو پخلی کړی دی.
ایران د پابندو لری کېدو وروسته د اسانتیاو نه ملاوېده او شام کې د کامیابۍ سره د سیاسي خبرو وړاندې نه تللو په معامله به نن د امریکا خارجه وزیر جان کیری سره خبرې کوي. د امریکا خارجه وزیر جان کیری د مصر او سعودي عرب په شمول د منځني ختیځ نورو ښارونو ته د سفر وړاندې نن نیویارک ښار کې د خارجه وزیر جواد ظریف سره ویني. د ایران چارواکي ګیله کوي چې جنوري کې د جوهري پروګرام په حکله د تاریخي لوزنامې وروسته راضي شوي پابندۍ نه دي پورته شوې. د وایټ هاوس ترجمان وای امریکا خپل ژمنې پوره کوي، خو د امریکا مالی نظام ته د رسایي معاملې د ایران سره د شوي جوړجاړۍ برخه نه وه.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما ویلي هیله لري د روان کال تر اخیره به عراق کې حالات ښه شي. هغه زیاته کړې عراقي پوځیان به وتوانېږي چې شمالي ښار موصل د داعش وسلوالې ډلې نه بیرته ترلاسه کړي. بلې لورې ته د امریکا د بهرنیو چارو سکرتر جان کیری د دوشنبې په ورځ اسرائیل او فلسطین کې په سولې او امن راوستلو کې د دوامدارو هڅو وعدې کړې دي او ویلي چې د ولسمشر باراک اوباما د دورې پاتې نه میاشتې تر اخیره به هم دغه هڅې دوام لري.
نن په د امریکای په نیویارک ښار کې د امریکای پر روانو صدرتي انتخاباتو کې د ممکنه امیدوارانو ترمنځ د مباحثه غونډه کیږي. د جاج اندازو معلومیږي چې د ډیموکرات پارټي هیلری کلینټن او د ریپبلیکن ګوند ډونلډ ترامپ د خپلو پارټو د رقیبانو نه ډیر وړاندې روان دي، خو بیا هم د ډیموکرات سینیټر برنی سانډرز د ټولو نه د وړاندې تللو وعده دعوه کړې.
د اکوادور ولسمشر خپل یو بیان کې ویلي دي چې د شنبه په ورځ د سختې زلزلې له کبله د شوي زیان تاوان په سر را سر کولو به په عربو ډالر خرڅیږي. اکوادور کې د شنبه په ورځ راغلي زلزلې کې 414 کسان مړ شوي دي.
د امریکای، جاپان او جنوبی کوریا چارواکو د شمالي کوریا لخوا د ملګرو ملتونو د امنیتي شورا د غوښتنو د خلاف ورزي په صورت کې په ممکنه نوو ګامونو خبرې اترې کړې دي.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
ګرانو اوریدونکو، تاسو د وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبری خبرونې تر واشنگتن ڈی سی نه غوږ کې په کابل او مردان کې شوې بریدونو په حق لبانې تاسو ته موږ تفصیل وړاندې کړو. د ډیو ریډیو زموږ همکار نصیر احمد کاکړ د افغانستان د استخباراتو ادارې د خاط پخوانی مشر جنرال عبدالواحد طاقت سره خبرې اترې کړې دي او پوښتنه یې کړې ده چې دغه قسمه بریدونه په کابل کې تر اوسه پورې داغې مخنیوی نه دی شوی، څه علتونه ښودلې دي او بیا د حکومت مان نه څه غوښتنې کوي، تفصیل یې په دې مرکه کې اورو.
هغه کسان چې د رئیس جمهور امنیت نیسي، هغه کسان چې د جګپولو چارواکو امنیت نیسي، هغه کسان چې د ډیپلوماتانو امنیت نیسي، هغه کسان چې د رئیس جمهورانو چې د نور دنیا رئیس جمهور یا صدر اعظم راځي د هغوی امنیت نیسي، او دوی خپل امنیت نه نیولی، د دوی خپل ریاست مسؤول نه و، د دوی ساحه مسؤوله نه وه. دلته نه تنها فزیکي امنیت ته ضرورت ده، بلکې استخباراتي امنیت باید په څو کمربندو کې وجود ولري. هر په شاوخوا کې زه کمربند مخصوص کوم، یو که تاسو دغه چې هلته موټر دري او یو سر ښکاره کوي یو پولیس، دې ته که تاسو کمربند وایي، دا کمربند نه ده، هغه یو مزاحمت ده هغه چاته چې لاره تیریږي او راتیریږي.
او جنرال طاقت صاحب، د مخالفه طالب وسلوال لخوا چې د پسرلی د عملیاتو کومه خبره شوی، په جواب کې حکومت هم ویلی چې د شفق په نوم به عملیات کوي، غنی چې دغه د دواړو خو چې کوم د عملیاتو اعلان شوی دی، طالبان دومره توانې دي چې بیخي د کابل په زړه کې همدارنګ چاودنی وکړي.
دوی ګوري دغه چاودنې په خبرګون کې د مجلس مشر ویلی چې طالبان غدي په شهامت دي، او دوی د روی جګړې دي، یعنی مخامخ جګړې توانمند نور نه لري، په دغه سه بزدلانه حمله باندې کیه اکتفاق. نو زه تاسو ته وایم، افغانستان خلک دی موري، آیا چې کچیرته طالبان په وومنه کې یا په پکتیکا په بل کوم لسوالۍ کې داسې عملیات وکړي، خو هیڅ ګیله نشته. خو چې کله راځي د ملي امنیت هغه ریاست باندې چې هغه د ولسمشر او د هغه د اراکین او د هغه د جګپولو چارواکو امنیت نیسي، او په دې کې درې ساعته جګړه دوام لري او دوی هغه جګړه نشي مهار کولی، نو بیا د طالبانو ته خو دوی په زوره باندې مورال ورکوي کنه، او د خپلو پوځونو د خپلو ملګرو مورال کمزوری کوي.
تاسو جنرال طاقت صاحب په تفصیل سره خبرې وکړې، په خپله هم په داسې حال چې نړیوال ځواکونه له افغانستان څخه وتلي دي، ګڼي چې د افغانستان خپل امنیتي ځواکونه د هیواد د دفاع مسؤلیت په ښه توګه ترسره کولای سي، آیا دغه استعداد لري؟
بالکل لري.
جنرال طاقت صاحب، اخیرنۍ پوښتنه مې هم دغه ده چې دا رنګ چاودنې او دغه رنګ عملیات چې طالبانو لخوا اعلان شوی دي، د سولې چې کومه پروسه روانه ده، هغه ته به څومره زیان ورسوي؟
سولې پروسه د طالبانو په نفع باندې کېدای شي راوڅرخي، او افغانستان دولت اوس ګوته خوښ شوه، د خوښ ګوته ناولې حزب اسلامي ټینګ نیسي چې ما ته راکړه په دولت کې څه جوینه راکړه. اوس هم حزب اسلامي تقریبا څلورمه برخه په دولت کې دوی په دې نظام کې دوی دي، نو لا نور به هم هغه دولت به د طالبانو په مقابل کې د اسلامي خپل انډیوال وبولي او ډېر جوینه به ورکړي او دا د اسلامي په نفذه د عملیات او که دوی هم راځي په میز باندې کښېني د طالبانو موټی افغانستان د دولت په نسبت باندې ډک ده او دا دولت ناق ورسره لګیا ده چې تاسو د قدا ومنئ دا ومنئ هغه ورته وایي چې زه دا خو نه منم څه نه منم ته خارجان صفر که او اساسي قانون کې تغیرات راوله مونږ بیا تاسو سره خبرې غوړو.
ډېره مننه جنرال عبدالواحد طاقت صاحب چې تاسو له موږ سره خبرې وکړې.
مننه تاسو.
د وزیر یا سیاستدان حکومتي چارواکي نه تپوس کول غواړي
دای وخت دی
او زه یې ډیور ریډیو دی
ټلیفون 001202050003
ویډیا ټلیفون 0800005990
قدر منوریدونکو د ډیوري جو خبری خبرونه لا دوام لري او راځو یو بل راپور ولوري ته چې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلي دي که څه هم دی د پاناما لیکس کې په خپله په دې باندې تور نه دی لګېدلی او په کې داخل نه دی خو بیا به هم پلټنې کوي او پلټنې یې په کار دي او ډېر زر به یو عدالتي کمیشن جوړ کړي چې هغه به د دې موضوع پلټنې ترسره کړي او پاناما لیکس کې د پاکستانی وزیر اعظم نواز شریف د کورنۍ د نوم د راوتلو په معامله کې د پاکستان قومي اسمبلی کې د حزب اختلاف مشرانو هم په حکومت باندې سختې نیوکې کړې وې او د دغه معاملې د کوټلو پلټنو غوښتنه کړې ده. په دې هکله نور تفصیل تاسو ته د اسلام آباد نه د ډیوه ریډیو خبریاله رابعه پیر په خپل رپورټ کې وړاندې کوي.
اسلام آباد ته د واپسې څخه وړاندې د مطبوعات سره خبرې کې وزیر اعظم میاں نواز شریف ویل
پاناما لیکس نے کوئی ہم پہ مجھ پہ الزام نہیں لگایا کسی قسم کی الزام تراشی نہیں کی لیکن اس کے باوجود بھی ہم چاہتے ہیں کہ کمیشن بنے
پاناما لیکس پر ما څه تورونه نه دی لګولي خو د دې باوجود غواړو چې کمیشن جوړ کړی سي. دوی په یوه موقع پر تحریک انصاف سختې نیوکې وکړې او ویل چې د هیواد حالت ښه اړخته روان دي او ولس د احتجاجي ناستو سیاست نه غواړي. دوی د عمران خان نوم خو نه واخیستو خو ویل چې څه سیاستدانان تر اوسه دومره بالغه نه دي او په هیڅ نه منلو ټینګار کوي. که څه هم دغه شان خبرې د نیوې په لسیزه کې شخ کړې سوې دي. سرگند دیویچ پاناما لیکس کی د وزیر اعظم تزامنو او دلور مریم نواز آف شور کمپنی سرگند دو لورستا ویل کیج وزیر اعظم او مسلم لیگ نور د سخت فشار سره مخ دی. وزیر اعظم د پاناما لیکس مخې ته راتلو وروسته سمدستی د کام سره وینا کړې وه او د ریټایرډ قاضیانو په مشرۍ کې د یو کمیسن جوړولو اعلان هم کړی و. د دغه پلوټینګ کمیسن لپاره د حکومت له اړخه په مختلفو کچو د قاضیانو سره رابطې روانې دي خو هیڅوک هم د دغه کمیسن مشرۍ ته تیار نه دي. د دغه لیکس مخې ته راتلو وروسته مخالفو ګوندونو له اړخه هم سخت رد عمل څرګند سوی و او تحریک انصاف مشر عمران خان وزیر اعظم څخه د استعفا غوښتنه کړې وه او دا یې هم ویلي وو چې د ستر قاضي نه علاوه د یو بل چا په مشرۍ کې جوړېدونکي کمیسن به هیڅکله هم نه مني. دوی د حکومت له اړخه د دوی دغه وړاندیز نه منلو په صورت کې یو ځل بیا پرایویټ کې د وزیر اعظم کور مخې ته د احتجاجي ناستې دړکې هم ورکړې وې. بل پلو ته پیپلز ګوند که څه هم د تحریک انصاف له اړخه د وزیر اعظم د استعفا دریځ نه مني خو وایي چې د دغه پاناما لیکس د پلټنو لپاره دې یو آزاد کمیسن جوړ کړی سي او په دې اړه دې پلټنې وسي چې د وزیر اعظم د زامنو او د لور پر نامه جوړېدونکي د آفشور کمپنیو لپاره پیسې څرنګه او څه وخت د هیواد څخه لیږل سوي دي. رابعه پیر، وایس آف امریکا، ډیوه ریډیو، اسلام آباد.
تاسو وایس آف امریکا ډیوه رادیو اورئ.
گرانو ریدونکو تاسو د وایس اف امریکا ټیو ریډیو خبری خبرونه تر واشنگتن ڈی سی نه غوږ کې د دې خبری خبرونه رستو با زمون همکار ملګری رحمان بنیری سټوډیو ته راځي او د داعش په منځنی ختیځ کې په جنوبی ایشیا کې او په افریقا کې او په نړۍ کې چرته کې دا وسلواله ډله موجود ده، کم قسمه فعالیتونه کوي او د دې په خلاف باندې څه قسمه هلې ځلې روانې دي، دا ټول به په دغه پروګرام کې سړي تاسو هم کولی شئ په دغه پروګرام کې د ټلیفون د لارې برخه واخلئ. او راځو یو بل رپورټ ته تاسو پام راګرځو چې د چین د کاشغر نواله تر گوادره پورې د اقتصادي راهداري یا لوی لارې جوړولو اعلان کوم چې د چین حکومت کړی وو، هغه په حق له اوس هم د وړو صوبې په خاص توګه د خیبر پختونخوا او د بلوچستان خپل اعتراضونه او خدشې موجود دي. خو د مرکزی حکومت د پلاننګ کمیشن د پلاننګ وزیر منصوبه سازی وزیر احسن اقبال وای چې مغربي لار اوس هم موجود ده، خو چین ته د دې په باره کې علم نشته، کوم چې په پاکستان کې په اربونو ډالره پیسې لګول غواړي. احسن اقبال وای چې دوی ته چین ته دغه معلومات نشته. په دې حق له د وړو صوبو پارلماني غړي څه نظر لري، تفصیل یې د اسلام آباد نه د ډیو ریډیو خبریال پیر ولایت شارا کوي.
لاہور کې د پاک چین اقتصادي پروژې په اړه یو سیمینار ته خپل وینا کې د پرمختیا وفاقي وزیر احسان اقبال ویلي چې د دغه منصوبې د لاندې 15 ارب ډالر صرف د توانای د پروژو لپاره مختص دي، چې پکې به تر ټولو زیات یعنی 9.1 بلین ډالر سند ایالت او 8.9 ارب ډالر مالیت توانای پروژو باندې په بلوچستان ایالت کې خرچ کولی شي. نو بیا د احسان اقبال په خبره څنګه ځن عناصر دې پروژې ته د پاک چین اقتصادي پروژې په ځای د چین او د پنجاب ترمنځ اقتصادي پروژې
which we have shown on several occasions. Map website ke upar dala hua hai jo China ka approved hai, jisme western corridor uska route shamil hai, and yet there are people who will keep saying ke ji ye to kitabon mein kiska zikr hi koi nahi hai, just to make it controversial.
دے وای چې نه پوهیږم ځنې عناصر ولې اقتصادي پروژه متنازع جوړول غواړي، باوجود د دې حقیقت چې مرکزی حکومت د خپل وعده سره سم غربي لاره په ډومبه ترجیح کې سر تر سوالو په اړه اقدامات کوي. احسان اقبال دا وکړه چې د غربي روټ په ترجیحي بنیادونو باندې تعمیر په حق له چین د حکومت رضامندي هم شامل ده، او چین د وړو صوبو نه تیریدونکو دغه روټ باقاعده په خپل نقشه کې شامل کړی دی. پروستو کې د پرمختیا وفاقي وزیر دا دعوه هم کړې و چې مرکزی حکومت د اقتصادي پروژې په سر د پاکستان د ټولو سیاسي ګوندونو تحفظات لري کړی دي، او دا وخت د حکومت او سیاسي ګوندونو په دې معاملې یو موقف دی. که څه هم د پاکستان مرکزی حکومت وخت په وخت د غربي روټ په ډومبه ترجیح کې سر تر سوالو په حق له خپل لوس پوره کولو دعوه کوي، خو مخالفه سیاسي ګوندونه د حکومت دغه دعوې ته د شک په نظر ګوري او دوی تور لګوي چې حکومت خپل لوس پوره کولو کې مخلص نه دی. ریډیو سره خبرو کې د عوامي نشتلګون ویان سینیټر زید خان داوه کوي چې پاکستان کې د چین سفیر په خپل دوی ته ویلي دي چې غربي روټ اډو سره د دوی په نقشه کې شامل نه دي.
حسن اقبال همیشه لپاره دروغ وي د قوم سره او غلطه لار وته کوي. پکا دا چې دا خبره ک چین امبیسیډر کړی وي نو موږ عزت او پریوت وي چې دا واقعي دا خو د حسن اقبال په یو خبره خو زمونږ نه یقین شي، زمونږ تحفظات اراده چې دا ټول دروغ وي. پدې کې یو خبره ریښتونې نشته، او تاسو موږ چې کله د چاینا امبیسی والو سره ملال شو ناغي وی چې موږ په کتاب کې سره وستم روښ تا نه، نو چې دا ری په کتاب کې نشته نو اسن اقبال یې کم دیږي ته پدې نه پیګم بیا څنګه کی خو اسن اقبال خو آی دو ټیم پاس کوي.
واکمن مسلم لیگ نواز ګوند اتحادی او د پښتون کام پرسته ګوند سینیټر عثمان کاکړ وای چې حکومت د غربي روټ په حق له خپل لوزونو نه پشا شوې دی. عثمان کاکړ نه مو چې کله او پختل چې حکومت وخت په وخت د غربي روټ د تعمیر په حق له داوی کوي خو دوی یې نه مني، نو آیا د دوی سره د خپل موقف په حق کې څه دلایل دي؟ نو د خپل جواب صدا سره کو
سینیټ سټینډینګ کمیټي د پینډی میټینګ وو اسن اقبال صاحب پیناس مول دا گزارش ورته وکړي چې تا پر غربي روټ باندې نه د موټر ویس ته بلکې فیزیبیلیټی رپورټ تر اوسه نه دی جوړ، دوه نه دی جوړ اعتراض یې وکړي. ریلوی فیزیبیلیټی رپورټ نه دی جوړ کړي شامل خو به سر نه دی، او ورسره انرژي پروژه کې یو هم نسغم د خپل منل سم د انرژي یو میگاوات بجلی نه درکړي تر غربي روټ باندې د بې کوارټ نه د اسماعیل خان نه بیا د روم نه تر کوټ پورې واخی د خپل وو سټینډینګ کار کړه.
اقتصادي پروژه کې د پاکستان د گوادر نه د چین کاشغر علاقې پورې د لوی سړک جوړولو او د ګڼ شمیر کارخانو لګولو منصوبې شاملې دي او د وړو صوبو سیاسي مشران تور لګوي چې مرکز کې واکمن مسلم لیگ نواز ګون منصوبه دا ده چې د دغې پروژې لوی برخې د خپل سیاسي مرکز پنجاب ایالت کې جوړې کړي. د وړو صوبو سیاسي قیادت خبرداری ورکوي چې دوی به اقتصادي پروژه کې د پښتنو د حقونو غضب کېدل نه زغمي او که چېرې حکومت د غربي روټ په هکله خپل لوزونه عملي نه کړل نو دوی به بیا په ټول ملک کې احتجاجي تحریک چلوي. پیر ولایت شاه، وایس آف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام آباد.
اوریدونکو د ډیوه ریډیو خبری خپرونه لا دوام لري. تاسو ته ځینې نور ریپورټونه هم وړاندې کوو او دا مهال زو د یو ریپورټ ولوري ته چې د سوریې د سولې خبرو اترو په هکله ده. په جنیوا کې تاسو هم پوهیږئ چې د سوریې خبرې اترې دوام لري او د غواړي چې د سولې خبرې مخ په وړاندې لاړ شي، خو داسې ښکاري چې دومره پرمختګ پکې نه دی شوی او دوی لا خپلو هڅو کې کامیابه شوي نه دي. نو په دې هکله نور تفصیل تاسو ته زموږ همکار وکیل خان په خپل ریپورټ کې لري.
تیر ورځ په جنیوا کې د ملګرو ملتونو په مرسته د شام د امن لپاره خبرې اترې د مخالفه جوړجاړي کوونکو هغه اعلان روس د مشکلاتو ښکار شوي چې پکې هغوی په دغه رسمي جوړجاړي کې د برخې غستل نه تر هغه وخته پورې انکار کړی تر څو چې د اسد حکومت په دمشق کې د یو موقتي انتظامی جوړولو باندې بحث نوی رضا شوي. دا اعلان په داسې حال مخې ته راغلی چې د امریکا او روس په مرسته د جنگ بندۍ لپاره معاهده هم ښکاري داسې چې د ماتېدو اړخته په تیزۍ روانه ده، ځکه چې حکومت او یاغیان دواړه د دغه معاهدې سرغړونه کوي. د غرب مرسته لرونکي د شام آزاد پوز او نورو یاغي ډلو یو بیان جاري کړی چې پکې ویلي شوي چې دوی د حکومتي ځواکونو او ملګري ایران، لبنان او د عراق شیعه ملیشو سرغړونو ته ځواب لپاره یو ګډ د عملیاتو ډله جوړه کړې ده. په داسې حال چې د علي په کلیوالې سیمې کې جګړه زور نیولې ده، نړیوال مرستندویا تنظیمونو خبرداري کړې چې د وړاندې څخه نږدې 100,000 غیر کډوالو خراب حالت نور زیات خرابې دي شي. د میاشتو راهسې ترکی د هغه شامیانو لپاره لاره بند کړې څوک چې د جنگ نه تښتېدو لپاره د پولې بل اړخ ته اوړي. ډاکټرز وداوت بارډر خبرداري کړې چې د ګل پروس تازان خطې یوازې په 2 کیلومتره باندې د هغه ځای څخه دي چرته چې په غټه شمیره کې کډوال جمع دي. د یاغیانو لخوا جوړجاړي کوونکي محمد الوش ویلی چې معاهده د حکومت لخوا ماتکړې شوې. نوموړي ویلي چې د اسد حکومت د روسي جنگي جازونو په مرسته د تیر اتوار پر ورځ اویا هوایی بمباری کړې دي. نوموړي تور لګولې ده چې ایران د اسد ځواکونو مرستې لپاره نور زیات عسکر رالیږلي. نوموړي زیاته کړې چې دا ټول مداخلت یو واضحه اشاره ده چې د دې حکومت په موجودګۍ کې د شام د مسلې حل نشي کېدلی. دا خبرې محمد الوش د اے پی آی اسوسییټډ پریس سره د خبرو اترو په مهال کړې دي. اخوا د ملګري ملتونو استازي سټیفن دی مستورا د مخالفو ډلو د دې فیصلې باوجود ویلي چې په جنیوا کې دا خبرې اوس په خپل دریم پړاو کې دي او د یاغیانو لخوا په دې کې د ځنډ اچولو باوجود به روانې وي. دی مستورا ویلي چې نوموړی به په شام کې د یو سیاسي بدلون لپاره معاهدې ته رسیدلو په هیله د ټلیفون د لارې ټولو اړخونو سره تکنیکي بحث جاري ساتي. د ملګرو ملتونو چارواکو وایس آف امریکا ته ویلي چې په دې مسله د شام مخالفه چارواکو ترمنځ یو لوی تقسیم لیدل کیږي چې پکې ځینې د خبرو اترو معطل کولو په فیصله خوشاله نه دي او ځینې نور یې مرسته کوي. په عیني حال کې د یاغیانو ډلې د القاعده سره تړاو لرونکي جبهه النصره سره په ګډه په ساحلي صوبې لتاکیا کې د عملیاتو لپاره زور ورکړي. کم ځای چې د اسد اقلیتي فرقې علاویتی مضبوط ځای دی، هغوی زور ورکړي چې دغه عملیات به د حکومت هغه بمباری ته ځواب ویل وي چې پکې د هیواد په نورو برخو کې عام ولس په هدف کیږي. د شام ملګري ملتونو لپاره سفیر بشر جعفری تور لګولی چې یاغي وسلوال د جنگ بندۍ معاهدې د ختمولو لپاره غږ کړي، خو د شام مخالفه جوړجاړي کوونکي محمد العبود د دې په ځواب کې ویلي چې د شام یاغیان د خپل ځان او عام ولس د دفاع حق لري. بلخوا د امریکا صدر باراک اوباما هم تیر ورځ د ټلیفون د لارې د خپل روسي سیال ولادمیر پیوتن باندې د دې خبرې لپاره زور ورکړی چې هغه د شام په حکومت د خپل اثر استعمال وکړي. د وایټ هاوس د مطبوعاتو سیکرتر جاش ارنس پخلی کړي چې صدر اوباما د شام په مسله هغه پیوتن سره په پراخه کچا خبرې اترې کړې دي.
غواړی چې زموږ خبرونه انټرنیټ دلاره واوري نو زموږ د ویب پاڼې پتا سپدې ډول دا www.voadradio.com تاسو اسانتیا لپاره www.voadeewaradio.com
درنو عزتمندو اوریدونکو د خیبر پختونخوا میرمنې چې په خاصه توګه بیا په بنو کې داسې لاسي کارونه کوي او لاسي کارونه جوړوي، داسې شیان دي چې هغوی پی بوخ دي، ګنډل کوي او د دې تر څنګ نور هم هنرونه لري چې د لاسي کارونو تر څنګ یې کوي. یوه اداره چې د خوندو کور نومیږي، په دې دغه ادارې غواړي چې د دوی کارونه بازار ته وباسي او د دې تر څنګ دوی وشکړلې د بازار سره یو تړون جوړ کړي تر څو دوی خپل کارونه په بازار کې په ښه قیمتونو باندې خرڅ کړي او خپل یو کاروبار شروع کړي. دغه ریپورت حمیدالله را لېږلې دی، راځي چې په ګډه سره واورو.
پروګرام دا د سواد نه نجمه هم راغلې وه. دا کونډه زنانه د میاشتې 50,000 روپۍ پورې ګټي او خپل درې بچي ښه تعلیم ته رالوې کړل. دا خپله کیسه کوي او وایي
کم از کم 10 یا 15 سیمپل زه تیاری کوم، هغه کې سلور 15 یا 10 پورې اوکې شي، هغه سیمپل زما لاړ شي، هغوی وګوري، هغې ود مټیریل هغوی ما ته راولیږي. دلته کې ما د خپلو کسانو دپاره سلامپور کې، چیل شګئی کې، لنډی کس کې، بنگلہ دیش کې، سیدو کې ما داسې گروپس جوړ کړی دي چې کم کار سوک سوک کوي. ضروری نه دا چې زه یو سیز دے کے کروشا ورک زما سره رشتہ دے کے استری کار زما سره رشتہ دے کے وول نیٹنگ زما سره رشتہ دے کے مطلب ډیر داسې کارونه، ډیر داسې سٹچ دي چې هغه مال الحمدللہ زه خپل ماسٹر ٹرینر یم، که اغوی له ورزی هم نه زه وته اوخیم، بس با بل روزه پشاور ترالم. دلته کې ماته د پاوچونو آرڈر میلاو شو، ان شاء الله امید ده 600 پاوچ دي، هغه به هم زما دا فیمل تیاری.
د خویند کور ایڈوکیسی ډایریکټر انیلا تاجر کوي اکثر کلیوالی زنانه خ هنرونه لري خو د خپل مشقت او کړاو برابر اجرت نه محروم دي.
مقصد د دې داو چې مونږ هغه ټولې زنانه چې په کیپیو په فاټا کې دي، هغه آرټیزنز دي، سه هم داغي هنر دي، نو چې هغه مونږ ټولې رايوځي کوم ته پته ولګي چې څوک چرته څه کار کوي، ځکه چې مارکیټ ته خو سیزونه ورشي خو هغه زمونږ هغه زنانو ته داغي فیر پرایسز نه ملاويږي او د دې استحصال دي. دا خزي نه مخ کې راځي نه چاته دا پته لګي چې دا پروډکټ چې روان دي د دې اصل پرایس څه دي او هغه خزي لا هغه خو هغه پرایس د سره ورکینا.
د بنونه راغلي دو زنانه عائشه او یاسمین وای
او میجه دا هنر د چ لوسه باندې کیما چار وی لوسه ول کیما کرچی دا کاری دو امبرایډي امی جا کاولا شي اے بچیونه ول فیرا کنه جوړا ولا شي دیکوریشیه کیما چار دو اون ولا اغه کاولا شي بیڈ شیٹ جوڑا ولا شي او میج دا کوشش تا چ میش کیم زادی چا میج نه رہا و تین تا ورزا کی او چ ایک قیمت شای زادی چا غا مشتر زدا کو
بنو کے اور نور فاٹا کے پی کے ڈیر زیاد خزے ہنر مند دی خواغی کار چی دے آغا مخی تا نرازی زمانگ بنو لیول مانے خوزا در طویل شم ولی چی آغی مونگا اور سر لگی آئیو امبرائیڈری دا ڈیر خوا امبرائیڈری کئی دینا علاوہ مزری ورک ڈیر زیاد خدے او مزری ورک خوزا دمرا پوری در تا ہوا ہم چی یو کے پوری لارو زمانگ دا ڈیر زیاد مطلب کار کئی آغی بانے
دوی ویل اکثره د هنر خزی به تعلیم وي او دوی په دې په هول ضروری دي چې سرنګا د خپل جوړ شو سیزونو د پاره په مارکیټ او غټو دکانونو کې معرفت پیدا کړي او برابر اجرت پیو غټي. د کیمرامین هاشم علي سره حمید الله وایس اف امریکا ډیو ریډیو ټلی ویژن په خبر.
د هسپټل کې تاسو څه دي سم مسله په شی مثلا چټل چا ماشوم دې درک شي یا ډاکټر رویه تاسو سره خنی وي یا ڈاکٹر تاسو ته میډیسن داسولی کی چې تاسو ته پته ولګی یا تاسو یې چې بهر ته میډیسن ولا وي یاره دا خو ته اصل اضافي دا ویان لیکلې دي نو دې لپاره تاسو سره پراپر ریمیډی شته. هیلت نو مسئلې سره څه کیسه مشکلاتی نو تاسو عدالت ته هم تللی شئ. ملک جولسن ایڈوکیٹ و تاسو ته نور رهنمایی په دیو ڈاکٹر پروگرام کې در کوم تاسو دیو ڈاکٹر پروگرام مه راو
زاجب ګلم او تاسو وایس اف امریکا دیو ریډیو اوري.
اوریدونکو تاسو د وایس اف امریکا ټی وی ریډیو خبری خبرونه ته د واشنگتن ډی سی نه غوږ کې سو شیبو کې به تاسو ته د خبرونو لنډیز او روسي خبرونه تاسو ته وړاندې کوو. د هغې نه پس په هیلو ویو پروګرام کې زموږ همکار ملګری رحمان بنیر راځي او خبرې اترې به کوي د داعش په حق له د آی اس یا داعش په حق له خبرې اترې کوي چې دوی په کومو علاقو کې فعالیتونه لري، د دې په خلاف څه قسمه هلې ځلې په نړۍ کې روانې دي، څومره مشکل د خلکو لپاره او د حکومتونو لپاره پیدا کوي، او بیا د دې په خلاف کم ګامونه پورته شوي دي هغه څومره ګټې راوړې دي. دیو ریډیو سروسه سوشي بوکه با رحمان بنیر سټوډیو ته په دې پروګرام خبرې اترې کوي.